دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز نصر کاکر.
نن د سه شنبه یا نه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. تاسو بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په خیبر پښتونخوا کې پولیس وایي د پېښور په حیات آباد کې د بریالیو عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژلي او د پولیسو سیمه ییز مشر وایي ترهګرو یو پولیس افسر هم وژلی دی.
بلې لورې ته د پاکستان د خزانې وزیر اسد عمر وایي چې نړیوالې مالي ادارې IMF سره یې د چین د اخیستل شوو لانجمنو قرضو تفصیل شریک کړی دی. د خزانې وزیر زیاته کړې ده چې پاکستان د نږدې 8 بلیونه ډالرو مرسته تمه لري او اقتصادي اصلاحات به هم راولي.
او د افغانستان حکومت په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره 2500 کسیزه پلاوی اعلان کړی، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دغه پلاوی کې شامل نه دی.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خپرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او څیړنې لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم شراغلاست. پیل کول پېښور څخه چیرې چې د حیات آباد په سیمه کې پرون ماښام په یو کور کې د ترهګرو په ضد پیل سوي عملیات پای ته رسېدلی دي او په عملیاتو او نښته کې 15 ترهګر او یو پولیس افسر وژل سوي دي. د عملیاتو په اړوند د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل رحمان ویلي چې تیر ماښام د عملیات د پیل کړي وو او د عملیات چې ونو برای شپه هم دوام درلود چې پکې د پولیسو یو افسر کمرالم هم وژل سوی دی. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې په عملیاتو او نشته کې شپږ غړي وژل سوی دي. تفصیل ورباندې عبدالرزاق هم له پېښور راکوي.
د پېښور په حیات آباد سیمه کې تیر د ګل په مخام په یو کور کې موجود وسلوالو په ضد پیل شوي عملیات سرته ورسېدل. د خواو شا 14 ګڼټو دغه عملیاتو کې 15 وسلوال او یو پولیس افسر وژل شوی دی. د اپریشن په اړوند د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن میډیا سره خبرو په مهال ویل تیر ماښام دا عملیات پیل کړی شوي او په عملیاتو کې بېګا شپه یو پولیس افسر او په جواب کې یو وسلوال وژل شوی وو. د قاضي جمیل الرحمن په وینا په عملیاتو کې پولیس او د پوځ ځانګړې ډلې SSG برخه اغستې ده. کله چې اپریشن شروع شو نو زمون یو ASI قمرالم شهید شو او په جوابي ډزو کې یو دهشتګرد وژل شو. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا اپریشن ټوله شپه جاری وو. چې کله به د دننه تلو کوشش کېدو نو فایرنګ به شروع شو. په هغې زمونږ دوه افسران هم زخمی شو. د الله تعالی مهرباني وه چې د هغې نه وروستو د پولیسو او فورسز کې څوک جوبل نه شو او سلور دهشتګرد چې تاسو وکتل وژل شول. په دغه موقع د پولیسو د بم ناکار کوونکي څانګې مشر شفقت ملک رسنو سره خبرو کې وویل په دغه کور کې وسلوالو بارودي مواد ایښودي وو، نو دوی ځکه عملیات په قلاره وکړل چې ځایي خلک د زیان سره مخ نشي. هغې د نور زیان لپاره بارودي توکي په کور دننه ایښي وو چې وزن یې خواو 60 کیلوګرامه وو. مونږ د هغې د ناکاره کولو لپاره یوازې 2500 ګرامه د پټاخې په توګه وکارول او زیان تاسو ولیدو چې ټول کور یې ړنګ کړو. دغه 60 کیلوګرامه بارود زمونږ لپاره لګولی شوي وو، خو زمونږ د ځوانانو په زړورتیا او مهارت د دغه زیان نه بچ شو. د عملیاتو وروستو په کم کور کې چې د پولیسو په وینا ترهګر پټو، هغې کې د بارودي موادو د چودنې په نتیجه کې دغه کور په مکمله توګه تباه شوی دی. د پېښور اوسیدونکي فیض محمد په وینا او دا چې د وسلوالو په ضد عملیاتو پیل کېدو سره سم د علاقې ټول کورونه تړلې شوي وو.
نوې کرایداران 15 ورځې دلته شوي سر سړي دي وایي دوی د مخې ګېټ بالکل یوز کولو نه، دا بیسمنٹ گیٹ وے صرف اس کو لو او په دې باندې شک د خلکو پیراغله نه نه چالي دي خو وایداسي خزوانان لکانو د کلیوال ټایپ لکانو دا هر څه بنچوي دی او زمونږ ماشومان دي د پس ترانسپورت رانه لمغه خپل ور سوال سکول له
د پیخور تهکال سیمی علی حیدر سوک چې حیات آباد کې ډرایوري کوي وای چې د علاقې په خلکو کې عملیات لوجي یره ترخه خوره شوې ده
ز ماخم د وو بجون دا کل چالو دي او بس سوک وي دشتګردي او سوک وي طالبان دي او سوک وي سړي سوک سړي او ټول د کورونو والا ډېر پریشانه کې پراته دي او بس واړه خو سکول ته نشي تللی جي کار روزګار خو نشته ټول خلکو ورونه بند کړي او ناستې کورونو کې
د پاکستانی طالبانو تحریک رسنو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې د دوی شپږ غړي وجلې شوي دي عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور
دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه راپور ولیدو کومه پیښه چې رامنځته شوې ده او پولیسو په عملیاتو کې کوم چې په حیات آباد کې ترسره شوې دي پنځه ترهګر وژل شوې دي خو دوی کې یو تن پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی خو غواړو چې په دې باندې یوه څېړنه هم ستا سره شامله کړو په خپرونې کې زموږ سره ملګری شوی دی د ډیوه څېړنکار اسماعیل خان صاحب هغوی ته هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
اسماعیل خان صاحب د پېښور ښار په زړه کې حیات آباد کې داسې یوه سیمه چې هلته یعنی امنیت هم ډیر ښه دی او ډیر ټینګ ساتل شوی څنګه توانیدلی دي چې تر هغه هلته یو کور کرایه ونیسي او هلته هغوی اوسي د ډیرې مودې لپاره آیا دا د امنیتي ځواکونو بې پروایي کیدلی شي او که څنګه
د دغه د هټ آباد کې او په نورو منطقو کې به په پیښور کې د حکومت د اړه خداسې دغه شوې دي اس او پی یا داسې یو طریقې کار ورته شوې دي چې څوک چاله کور په کرایه ورکوي نو د هغې دپاره ضروري ده د یادا چې کوم مالک دی یا د کور مالک دی دغه د اړه دغه باندې دا فقط شرط لګول شوې دي چې هغې به چې څوک د هغې د کور اخلي نو د هغې نوم د هغې شناختي کارډ نمبر وغیره چې څوم دي معلومات دی هغه به دي د حکومت سره دغه کوي د پولیس سره به کوي پولیس به د هغې ویریفیکیشن کوي تصدیق به کوي د هغې د پس هغې دغه کور دغه کوي نو زما زه داسې فکر کوم چې زما خپل خیال دار چې کیدی شي په دغه چې کوم کور د حیات آباد چې کوم دی په کرایه ورکړو نو هغه کس چې کوم د جایداد مالک وو د کور مالک وو هغه کیدی شي یا خو د پولیس ویریفیکیشن نه کړی د ان او سی لپاره یا هغه د ویریفیکیشن لپاره تصدیق لپاره کاغذونه جمع کړي هم دي نو کیدی شي چې دومره وخت تیر شوی چې حکومت ته داسې پته ورته نه شوی چې دلته څوک راغلی دي څوک نه دي راغلی نو دا یو غټه مسله ده په هغه خاص کر په حیات آباد کې دا یو غټه مسله ده چې دلته کې څنګه د کورونو زیات دي د غزيات دي دلته کې خلک د حکومت داړه خدا کتغن لګول شوې دي چې د یزاد کم مالکی کم د کور مالکی غو خا مخا څوک چې راځي په کرایه پاتې کیږي نو غیب خپل معلومات د سره باقی د پولیس سره او پولیس به دا غیب تصدیق کوي غیب تاسو بیا ورکی یا خدا شوې نه دی یا په دې کې وخت تیر شوې دي خو پولیس اوس دا وږي دي سره د مخکې نه وسره معلومات چې دلته کې کسان راغلي دي او دلته کې پاتو او سو منصوبه جوړول یا چې څومره دا غي د پوسټل ته کې بیا دی دا کړه د اپریشن کړه دا بیا غي د پوسټل څه معلومات تاسو مخې ته دی راشه ویل
اسماعیل خان صاحب دغه عملیاتو ول ساعته ونی ولا چې تر څو دوی وتوانیږي دغه تر هغه لمنځه یوسي ول دومره ډیر وخت ونی و
د دې څخه په جزا د ګوره یو خدغه چې کتا سو غزا کتلې هه تابات کې زه په لکه کور سره پسند کې کور دی گاوند دی خو کې مالک دی یو شدی بل شدی نو کوي په کلی کې یو ځان له کوری یو ځان له دغه نن ته کې هو څه پولیس کوي یا رسم عملیات کوي یا څه غن کوي هغه ما حساب سره کوي وایا تابات کو ډیر یو کنجسټډ علاقہ ده ډیر خلک ډیر کور دي ځای په ځای باندې خو کې تاسو دین مخ کې په غوړه کې وریدل ټول مالت تقریبا کور کې بند و ده چې ستاسو څنګه په فن باندې دیوال په دیوال باندې تاسو سره په گاونډ خلک پراتی د پاره کې خامخا بیا حکومت
یا احتیاط کول پکار
دي هغه خامخا سوچ کې چې په کومه طریقه باندې مثلا حل کی او خلکو ته زیان ورسی او خلکو ته نقصان ورسی او اطلاق خلکو ته ورسی.
اسماعیل خان سی یو بل پښتنه کلن جواب راکیا تاسو داسې غنی چې په خیبر پښتونخوا کې یا نورو نږدې سیمو کې داسې نور هم ځایونه شته چرته چې تر هغه پټوي
دا څه دغه دی خو چې کلک دوکي سره معلومات حکومت ته په لاس راځي هغه او مغزه کې حکومت اپریشن کې هلته کې خلک نشي په دغه کېم نو قزم چې شته دی یا نشته دی دا خو ځان به خبر ده خدا دې ډیر مده پس په ځخاف کړ په دې خبر خار کې یو داسې د غوښو چې هغه بیا په حیاتابات کې په خاص ځای کې دومره تغذر چې خلک په کوسي کې او دغه یو خاري ته ځان لا هلته کې دغه رنګ یو پی خو شي د غوښو نه غینه پس به انسان ته احساس کیږي چې لکه کسان شته دي
یعنی امکانات شته
هر وخت چې څوک څه غواړي نو هلته کې راتلی شو او هلته کار وکړي
ډیره مننه ستاسو څخه اسماعیل خان صاحب چې دغه ټول تفصیلات مو زموږ سره شریک کړل
بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د پاکستان صدر عارف علوي او د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کوټې ته تللی او هلته د هزارګنجي په پیښه کې د وژل سوي هزارګانو سره د غم رازي څرګندونه کړې ده. تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوي کوټې ته پرارسېدو باندې د اعلی وزیر او د گورنر سره ولیدل. د هزارګنجي د پیښې په شمول د صوبې په امنیتي وضع باندې د خبر کړي. بیا په دغه پیښه کې د غزمن سو کورنوي سره ولیدل. عارف علوي پر دې محل باندې وویل چې موږ پر امنیت باندې هیڅ ډول نیمګړتیا نشو زغملای. ولی چې امن د کام د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. ولسمشر عارف علوي ژمنه وکړه چې مرکزی حکومت به له صوبې سره د امنیت په پلوي کېدو کې ملګری وي. دغه ډول د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بټو زرداری هم د کوټې نن دوره وکړه. د هزارګنجي په ځانمرګي برید کې د وژل سو کورنوي سره د غمجنې موقع پر مهال باندې وویل چې د دومره وینې د تویدو باوجود ریاست دا پریکړه نه ده کړې چې دوی له تراګرو سره ملګری دي یا له شهیدانو سره.
کیا ہم ملک دشمن ہیں یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو دہشت گردوں کو سیاسی فائدوں کے لیے مین سٹریم کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کی ساری قوتوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مین سٹریمنگ کرنا ہے تو دہشت گردی کے وکٹمز کو مین سٹریمنگ کرے، ان کلدن تنظیموں دہشت گردوں کا نہیں.
موج دا حیواد غلیم یو یا هغه چتراګر د سیاسي پایدو لپاره په کامی دایره کې راولي. زه د پاکستان و ټولو قوتونو ته پیغام ورکوم او ژغ قربان کوم چې په کامی دایره کې راولي نو هغه دی راولي چې لتراګری زه خاغیزمن سوي دي. تراګر او لغوه سوي سازمانونه نه د په خبره چې هیڅوک هم د تندروي په ضد باندې یوازې سیالي نسی کوله. د خپل راتلونکي لپاره دغه پریکړه مشته کول په کار دي چې موږ به د دغه تندرو فکر په ضد به جنگ کوو. چې کله موږ د لغوسوي وسلوال سازمانونو په ضد باندې خبره کوو نو موږ ته د حیوانات دشمنان ویل کېږي.
جب تک یہ دوگلا پالیسی چلتا رہے گا، جب تک پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت دونوں شہیدوں کے ساتھ اور مقتولوں کے ساتھ بیٹھتا رہے گا،
چې تر څو پوری دغه دومخه تګلارا دوام لري. د پاکستان ریاست او حکومت له شهیدانو او له مقتلینو سره ګرځي تر هغه وخت موږ انصاف نوسو تر لاسه کولای. اپریل پر 12 نیټه باندې د کوټې د هزارګنجي په سوزی منډي کې په ځانمرګ برید کې شل کسان وژل سوي او 43 ټپیانو. په وژل سوو کې لس د هزاره قبیلې وګړي د دوو ماشومانو په شمول درې بلوڅان نور بیا پښتانه وو. په ټپیانو کې هم زیات شمیر پښتانه دي. د هزارا قبیلې د مدني ټولنو د دغې پیښې په ضد باندې د کوټې پر غربي بای پاس باندې له تیرو څلور ورځو څخه احتجاجي ناسته پیل کړې وله چې تیره شپه د کورونو چارو مرکزي وزیر شیریار اپریدی او د بلوچستان اعلی وزیر ورغلل چې د هغو په خواست باندې احتجاجي ناسته ختمه کړله او ډاډ یې ورکړې چې په آینده کې به داسې پیښې نه رامنځته کړي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
دی ورادیو تلویزیون خبری خبرونه دوام لري او بیا هم زو یو بل مهم موضوع ولورته چې د افغانستان د سولې په اړه وند او وروستي معلومات غواړو ستاسو په دې اړه وند شریک کو چې زموږ همکار د مهال زموږ سره د ویډیو لینک لاري د کانګرس د ودانی لمخه په خبرونه کې شامل شوې دی. احمد فواد لام هرکلی کو ستړي مشه په خیر راغلی لامی صاحب.
سلامات
لامی صاحب، که تاسو وروستی حال اوریدونکو اولیدونکو سره شریک کړئ چې د افغانستان د سولې خبرې پر کوم ځای ولاړې دي دا مهال؟
د افغانستان د سولې خبرې خوځېدلې دي په دې وروستیو کې څو ځایه تحرکات یا خوځښتونه پیل شوي دي. په یو خواته په کابل کې د مشورتي لوی جرګې دپاره تابعیان نیول کېږي، بل پلوه ټاکل شوی ده چې د طالبانو او د نورو افغانانو ترمنځ بین الافغاني ناسته په دوحه یا قطر د قطر په سرخار دوحه کې پرانستل شي چې دا ناسته به د راتلونکي جمعې په ورځ، یعنی دوه ورځې بعد، به په دوحه کې پرانستل شي او دوه ورځې به دوام ولري. همداشان د غنه وروسته خی بیا هم د امریکا خاص استازی د افغانستان د سولې په اړوند زلمی خلیزاد د طالبانو سره لیدنې کتنې ولري. نو دا څو اړخنه دغه تحرکات یا خوځښتونه پیل شوي دي، پر مخ ځي. خو تازه خبر دا دی چې نن د افغانستان حکومت د 2500 کسانو یو لیست خپور کړ چې د جمعې په ورځ به په دوحه کې د طالبانو سره په بین الافغاني ناسه کې مخامخ سره وګوري او خبرې به وکړي.
دا د په همدغه 2500 کسیزاوي نوملړ کې ویل کیږي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي نوم نه دی شامل، د دې علت څه کېدای شي؟
تر ټو مهم ټکی چې نن رسنیو هم پی خبری وکړي همدا و چې د دغه 2500 کسانو په منځ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې په مخکینی بین الافغاني ناسته کې چې په مسکو کې شوې وه هلته حامد کرزی موجود و، خو دا ځل یې نوم نه لیدل کیږي او بیلابیل شکونه یې را پورته کړي دي. په دې کې بیا ولسمشر حامد کرزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلی دي چې هغه د دې لیست هرکلی کوي، خو مخکې د مخکینه یې دا پریکړه کړې وه چې د دوحې په ناسته کې به ګډون نه کوي. د دې په اړه یې چې ولې داسې پریکړه یې کړې ده مشخصا یا په ځانګړي توګه یې څه نه دي ویلي، کوم دلیل یې نه دی وړاندې کړی، خو بیلابیل نظریات څرګندېږي. داسې ګنګوسې هم شته د پردې تر شا. ځینې څېړونکي وایي په سوشل میډیا باندې چې ګنې اختلافات را پیدا شوي دي، د دغه لیست د جوړښت پر سر باندې اختلافات دي او همدغه اختلافات سبب شوي دي چې حامد کرزی د دغه غونډې نه ګوښه ځان ونیسي. بل پلو د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والي عطا محمد نور چې د جمعیت اسلامي اجرایه رئیس دی او یو سیاسي څیره ګڼل کیږي، هغه نن یو بیان جاری کړ او ویل چې د حکومت د خوا د 2500 کسانو خپور شوی لیست دا ردوي، ځکه د ده په وینا ګنې چې په دې لیست کې حکومت خپل د خوا کسان شامل کړي دي او هغه په دې کار یې خوبتیا وښودله. ویل چې ګنې په دې لیست کې د جهاد او مقاومت د جبهې خلک کم دي، خو که لیست ته وکتل شي په لیست کې د بیلابیلو برخو او ډلو استازي شامل دي. همداراز د ولسمشر غني ویاند هارون چخنسوري دا خبره نن رسنیو ته هم وکړله. ویل چې د هرې ډلې او هر طبقې او هرې ټولنې د سیاسي ګوندونو نه نیولې بیا تر پخوانیو جهادي مشرانو، بیا تر مدني ټولنو، بیا تر حتی هغه کورنۍ چې د جنګونو په لړ کې زیان لیدلی یا د کورنۍ غړي مړه شوي، د هغو د ډلې نه هم د ښځو د برخې نه په 2500 کسانو کې 50 تنه یې ښځې دي. نو د مختلفو اقشارو د ډلو نه یې اساس را ټول کړی دی په دې لست کې ځای کړی، خو بیا هم داسې انتقادونه شبل خو بالکل د دغه لست دغه اوګدواله هم پښتنې را پیدا کړی دی. ځینې چیرونکو وایي چې دونیم سوه کسه چې زی قطر ته دوهی ته، نو دا دونیم سوه کسه مختلف نظریات لري، مختلف فکرونه لري، البته به د طالب سره په څه باندې وغږیږي، څومره به دوی ته وخت ورکړی شي چې دا دونیم سوه کسه خبرې وکړي، ټوله خو به خبرې نمیشي کړی، نو وایي دا لیدنه به دومره خاصه نتیجه ونه لري، خو بیا هم نور لیدونو ته کېدای شي چې ولار پرانیزي. اول ځل چې طالب د دومره کسانو سره د مختلفو برخو د ټولنې مخامخ کینی او خبري اوري.
لامی صاحب، په دغه دوه نیم سو کسیز نوملړ کې داسې راپورونه وایي چې داسې کسان هم شامل دي چې د هغوی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو یا د سولې خبرو میز ته د کېناستو سخت مخالفت کاوه. آیا د دغه کسانو شتون به د سولې خبرو ته زیان ونه رسوي او که څنګه؟
په افغانستان کې داسې کوم څوک تر اوسه پورې په ځغرده نه دی ویلي چې زه د طالب سره نه غواړم خبرې وکم یا د طالب سره د مذاکراتو مخالفت کړی وي، خو داسې انګیرنې متفاوتې مختلفې دي. ځینې کسان مثلا سیاستوال دي لکه د افغانستان د انډیس یا د استخباراتو پخوانی رئیس امرالله صالح چې هغه د طالبانو یو کلک منتقد پیدا پته شوی دی او د پاکستان په مقابل کې سخت خبري کړی دی، هغه هم تل ویلی دی چې د طالب سره خبرو ته حاضر یم، خو دا خبري باید په یو ښه چوکاټ کې وشي او هغه لاسره وړنې د افغانستان باید د لاسه و نو ځي، د افغانستان نظام باید لمنځه ولاړ نه شي او افغانان باید د پاکستان د سیاست تر سیوري لاندې را نه شي. دا خبري چې کوي نو ځینې کسان بیا دغه سي نیوګرو ته بیا وایي چې دوی د سولې او یا د طالب سره د خبرو غني مخالف دي، خو دوی په خپل په څرګنده د مخالفت خبره نه ده کړې. په خپل امرالله صالح هم په دغه ډله کې شامل دی چې دوه ته به ودي اول ته به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی، خو دا چې په کوم شرط د طالبانو سره روغه جوړ وشي په دې باندې مختلف نظریات دي. یو وایي چې د طالب سره باید ډېر شرطونه ومنل شي، یو وایي چې کم ومنل شي، یو وایي چې طالب سره باید څه ډول مذاکره وشي، د چا په استازیتوب، په دې باندې اختلافات دي. په دې اختلاف نشه چې د طالب سره د مذاکره ونشي.
ډېره مننه لامې صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیلات د اوریدونکو او لیدونکو سره شریک کړل.
سلامات اوسئ.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
کډرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا اوس هم مطبوعاتو ته کتنه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې په اړه سره غلي دي، مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
نن د امریکې د خارجه پالیسۍ په حق له مضمونونه او تجزیه چاپ کوونکی میگزین فارن افیرس کې د افغانستان په حق له د نامتو تجزیه نگار جارج هیرنګ یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نه د وټو په وخت د ویتنام نه حاصل کړي عبرت یاد ساتل پکار دي. جارج هرینګ د خپل مضمون په شروع کې افغانستان کې د امریکای د پخوانی سفیر دریان کروکر او د نورو ډیرو امریکایانو د خلیل کړی دي چې دوی افغانستان نه د امریکای د وټو رستو دغلته په ممکنه تور دراپی خودونکو حالاتو او واقعاتو په باب لا سخت فکرمند دي. مضمون زیاته چې د جنگونو په تاریخ کې افغانستان د مضبوط نه مضبوط زورگیر د قبرستان په نوم یادېږي. امریکا تر اتل د سوکالو پورې د جنگي دوبرستو نن سبا طالبانو سره مخامخ خبرو تناسته ده او د خپل اتحادي ډاکټر اشرف غنی خیال هم نه لې ساتلې. د افغانستان په جنگ کې د امریکای تر اوسه پورې د کربونو ډالرو د مالی تاوان نه علاوه درې زره فوجیان هم وجلې شوې دي. د افغانستان نه وړاندې د امریکای یو اوږد او خونړی جنگ په ویتنام کې شوی دی چرته چې د امریکای 850,000 فوجیان وجلې شوی وو. ویتنام کې د امریکای مقابله د شمالي ویتنام یو خوفناک او باقاعده فوج سره وه چې د ویتکانګ ګوریلا په جامه کې امریکای سره جنګېدل او په شای د دنیا دوه مضبوط طاقتونه چین او د هغه وخت شوروي روس ولاړ وو. خو په افغانستان کې د امریکای لوی دشمن طالبان جنګیالي دي چې زیاته مرسته پاکستان کوي. د افغانستان په جنگ کې د ویتنام د جنگ په شان د لویو طاقتونو رقابت او تربورولي شامل نه ده. امریکا کې د افغانستان د جنگ په حق له د عوامي رائے عامه د معلومولو نه پس دا نتیجه راوتی ده چې زیاتره امریکایان د افغانستان جنگ ته وردانګل د امریکای غلطي ګڼي. دغلته چې امریکایي واکداران د کمو کامیابو داوی کوي، دغه داوو ته د شک په نظر ګوري او په خپل حکومت زور راوړلې ده چې افغانستان خپل فوجونه راوباسي. فارن افیرس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نامتو تجزیه نگار جارج هرنګ نور لیکي چې د ویتنام د جنگ نه د امریکای د وټو په حق کې امریکا کې عوامي مظاهره شوی وي او د امریکای خپل خلکو امریکا ویتنام نه په وټو مجبوره کړی و. خود افغانستان په معاملې کې نه خود امریکای خلک د حکومت خلاف مظاهره کوي او نه دفاعي دانشوران او ماهران حکومت لا افغانستان نه د وټو مشوري ورکړي، بلکې افغانستان نه د وټو ټول زور د امریکای اکی یو تن لګولې چې سیاسي او حکومتي لحاظ سره ډیر مضبوط تند دی او دا دی د امریکای صدر ډونالد ټرمپ. صدر ډونالد ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغانستان په جنگ فکر مندي ښکارا کړې و، ځکه چې د افغانستان جنگ د امریکای لوی خدانه خولې ته اچولې ده او د ختمېدو هیڅ علامې نه ښکاري. د دغه وخت د دې جنگ د ختمولو لوس کړې و، خو چې کله د صدارت په کورسۍ کې ناستو نو د خپلو ځینو سلاکارانو د لاسه دومره مجبوره شو چې افغانستان ته د یو لږ شمیر فوج لیږلو منظوري ورکا. د ډونالد ټرمپ په حکومت کې د افغانستان د جنگ جاری ساتلو مرستیالان د امریکای د قومي سلامتیا سلاکار ایچ آر میک ماسټر او د دفاع وزیر جیمز میتیس اوس په حکومت کې نشته، په دې سبب د صدر ټرمپ په لار کې اوس خنډ هم نشته دی. البته د صدر ټرمپ د خپلې ریپبلیکن پارټۍ د لندسي ګراهام غوندې ځینې داسې سینیټران شته چې صدر ټرمپ باندې زور راوړلې دی چې د افغانستان په باب له خپلې فیصلې تر څو وخت پورې وزنډي. فارن افیرز لیکي چې امریکای ته په ویتنام کې خپل تباهي او ویتنام نه د خپل خپور ایستو په موقع د اتحادي سویلي ویتنام د حکومت د ړنګېدو غمجن واقعات نن هم ډیرو امریکایانو ته یاد دي او دوی نه غواړي چې امریکایان او افغانان یو ځل بیا د ویتنام غوندې حالاتو سره مخ شي. جارج هرنګ فارن افیرز میگزین کې خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په کال 2013 کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن لخوا د امریکای د خلکو د رائے عامه نتیجه دراخلې و چې د امریکای د خلکو اکثریت د افغانستان په جنگ نور تاوان کول نه خوښي، بلکې دا رقمونه د امریکای دننه د امریکایي قوم د فائدې په کارونو خرج کېدل غواړي.
زتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او لا نور معلومات او تفصيلات لرو چې غواړو ستاسو سره په خبرونه کې شامل کو. مهمه موضوع دا ده چې نن د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان د سېنات د کمیټې غونډه کې ګډون درلود او هغه هم د دغه سېنات د غړو په بلنه باندې هغه او د دې ترڅنګ محسن داوړ ګډون درلود. حالته څه خبرې کړي دي، څه تفصيلات دي دغه غونډې ستا سره شریکي زموږ همکار او د ډیوه خبريال رابیه پیر چې دا مهال زموږ سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوې ده. رابیه پیر ستړي مې شو، په خیر راغلی. ډیره مننه منزه، خیر
درلغواړم.
رابیه پیر، که تاسو دغه وروستي تفصيلات د اوریدونکو سره شریکي او د لیدونکو سره چې په دغه غونډې کې په کومو موضوعاتو باندې خبري شوې دي.
منزه څنګه چې تاسو ویلې، په لومړي ځل د سېنات کما کمیټي چې دا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې پکې منظور احمد پښتین خپله وو او محسن داوود صاحب وو، د دې سره نور مشران وو، هغوی ګډون کړی دي په دغه کمیټي کې ناستې سر کړی ده. د سېنات د غړو سره د سېنات له اړخه هم خورا ډېر داسې غړي موجود وو چې هغوی د دې سره خبرې کړې دي. په دغه کې جهانزیب جمال الدین ستاره یاز مشاهد حسین سید سجاد حسین توری او په شمول نور داسې کسانو چې هغه ګډون کړی دي. تر څو کولی شي تاسو دا خبره کړئ، دا اهم خبره دا ده چې کوم بیانیې چې جاري شوې ده د سلیکټ کمیټي پس په هغې کې ویل شوي دي بیرسټر سیف چې دی هغه د دغه کمیټي مشري کړې ده، هغوی ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم تحفظات چې دي د هغې د لرې کولو به هر قسمه هڅې کوي، او د چیرمین صادق سنجرانی د سینیټ کم چیرمین چې دی صادق سنجرانی د هغې په وینا دغه کمیټي جوړه شوې ده، او د دې مقصد هم دغه دی چې کوم طبقه محرومه پاتې دي یا د آئین او د قانون لاندې هغوی ته هغه حقونه نه دي ورکړی شوي او دوی د محرومۍ ښکار دي، هغه ته خپل جایز حقونه ورکولو دپاره هڅې وکړی شي، او دغه کمیټي چې ده هغه به سفارشات جوړوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې دي هغوی به د دوی سره خپل کم تحفظات دي هغه به شریکوي. د دې پس به دغه کمیټي د پارلیمان تر کچه باندې د دوی دغه تحفظات وړاندې کوي او پرمختګ به کېږي. په دې اړه منزه جیم
خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین دغه غونډه کې څه ویلي دي او خبرګون څه وو، او د دوی کومې غوښتنې چې دي هغوی ورته بیرته ځواب کې څه ویلي دي، داسې څه ویل شي تاسو، او هغوی خپل څومره د دې غونډې څخه مطمئنه وه؟
بالکل، منظور پښتین خپل کمې غوښتنې چې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه رسولي دي دغه کمیټي ته، او ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره چې وخت په وخت د پی ټی ایم لاړه یادېږي چې بې درکه کسانو موندل او ماینونه لرې کول د دغه سیمو څخه په کومو سیمو کې چې د مودې راهیسې جنگ او جګړه او بد امنیتي وه، د هغه لپاره ډېر زیات ضروري دی چې د حقایقو تر مخه یو داسې کمیټي وي چې هغه په صحیح توګه باندې د دغه تحفظاتو لرې کولو دپاره ګامونه پورته کړي، او د دغه ګامونو سره په کار دی چې د سیمې د خلکو اعتماد بحاله کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو دا هم خبره کړې ده، په خصوصي توګه منظور پښتین دا خبره هم کړې ده چې په کار دی چې دغه ستونزې یا دغه غوښتنې چې دي هغه ته وکتل شي او دغه ستونزې هوارې کړل شي، ولې چې دغه هوارې ته اړتیا لري، او د دې سره سره کوم د کمیټې غړي چې دي هغه پر دې خبره ټینګار کړی دي چې یو داسې تګلاره جوړه کړل شي چې دغه سفارشونه په باقاعده توګه مختلف کچو باندې وړاندې کړل شي و کمیټې ته و ادارو ته. د دې سره زه به تاسو ووایم چې ما د دغه کمیټې د غونډې وروسته د محسن داوود صاحب سره خپله خبرې کړې دي، هغوی ویلي چې د کمیټې پر وینا باندې د دوی پر بلنه باندې ورغلي دي، او د کمیټې مشرانو دا خبره کړې ده چې دغه ټولې ستونزې چې دي د پښتنو د روایاتو تر مخه د جرګې د لارې هوارېدل شي، دوی دغه خپل ټول خبرې ورسره شریک کړي دي، او اوس دا کتل دي چې دغه کمیټي به تر څومره حده پورې څه کوي، ځکني ګامونه به څرنګه پورته کېږي د دغه ستونزو د هوارې دپاره چې پښتنې سیمه کې خلک مخامخ دي ورسره، او پښتون قام ورسره مخامخ دي، دغه ستونزې به څرنګه هواري شي دا به وخت ښایي دوی دا خبره کړې ده.
مننه رابعه پیر، ستاسو د تفصیلات څخه ډېره مننه.
د وایس اف امریکا جواده قدرمن اوریدونکو، د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه چې هم د تیر اتوار یا یک شنبه پر ورځ په میرامشا کې سوې وه، زموږ خبریال عدنان بیټنی په دې مهال د هغه ځینې خلکو سره خبرې کړې دي چې ماشومان یې یا بیا د کور خلک یې بې درکه دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
تیر ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه جلسه کې د زرګاو شپیره د عام خلکو تر څنګ د بېدرکه شوي کسانو په زیات شمېر سره خپل خپلوان هم راغلي وو چې ستره پکښې د بېدرکه شوي کسانو میندې پلاران او ماشومان وو او د دوی تصویرونه یې په خپلو لاسونو کې نیولي وو. وحیدالله مور ډیوا ته اول 15 کاله کېږي چې زوی لاته رکه دی. هغې اول په کجوري چیک پوسټ د امنیتي سرتیرو لخوا نیول شوی. زیاته کړه که زوی ګناهګار وي عدالت ته دې پیش کړي، که بې ګناه وي خوښه دې کړي او که چرته مړ شوی وي نو دوی ته دې معلومات ورکړي چې نور ستې صبر شي.
مهرباني درنه غواړي چې دا بیا مې ورته 15 کاله دي چې نه را خپل کلي ته راشي، بیا به شاوي نه را په ژاړو استړي شولي و په ساده کې استړي شولي و که ګناهګار وي خو عدالت ته یې پیش کړي و که بې ګناه وي خو یې نه بیا کلي ته نه راتر ولاړ شي نه را خو بردشي نه نشي کړلا و دام را سړی مې نشته چې بېګارې ژمو ته را وبري سلوېر یې لینه دي وایه شدادو میږ یې ماند یې پلاري نه یي و نه را مېڅک نشته.
په جلسه کې د یوه بل بېدرکه شوي تن پلار ډیوا ته وویل د 15 کلن ضرب عذب پر مهال چې کله دوی خپل کورونه پرېښول نو 15 کلن زوی دوی څخه امنیتي سرتیرو په کجوري چیک پوسټ له ګاډي څخه کوز کړی. هغه وویل تر اوسه پر د زوی ورته هیڅ درک معلوم نه دی، خو زیاته کړه د دوی زوی ناصید الله هیڅ قسمه ورانکاري کښې لاس نه درلیدو.
ګاډي میلاو نه شو، تای په بل ګاډي شروت وو، حجیرې په ټک پر راغلو، بعد بې ګناه پرې ودره کیس کړو. نن یې شپږ کوله پیره کېږي چې میږ یې نه مړ لیدله، نه مې رمدای لیدله، نه مې ملاقات شي. څه کرته وایي چې دولی ده، څه کرته وایي چې دلی ده، خو مې سوچ قیمت وکړه نه. هر شپه د کر دروازه کړي چې نن مې روشیرتا، سبا یې روشیرتا، په داسې شپږ کوله شپږ نیم کوله باندې تېر کړلو. یوه به بلې 15 سال یې عمر ده، خو چې قیمت وړي کړل کای ده دای نه ده. یو مې پکل کا دیا ده، دا مې سره وستله ده. نیرا میں جو قیمت ہوگا نا دیالا نا بحیرت سے کانش تھا سول سی نا تی کی داگا حکمت تھا چی داگا دا مشتر پرے ہو کوئی سغل سی میں نشتا ایس سو گناہ میں نشتا غریب سڑھائیوں لو سب سے مشاکات کو نچے قیمت ہو پہ درے شلو سوائیو نپس شلو سوائیو دا میں واسطہ دا میں تکات تا جدائی نیر غلی او دا لائی میں دو او دا تو سیلا میں
نا. سید الله مور ډیوا ته وویل مجبوره شوې دی جلسه ته راغلی. هغې زیاته کړه په کور کښې کلاري نشته او د بېدرکه زوی زوی لپاره ارزو مندي.
یو به بله میشته دا مره تکلیف ورته وو چې نه را لیونیان شوي په ځای د الله د رضا د پاره دا ورته خلاص کړو. میز به ډېر خراب شوي چې د دې رمضان روژې ته دوله ورته راشي چې تبو په تبو یې راولي د دې خلکې ته در تلای نشو د ښار نه ات خو د خورۍ راغللو چې ژار مې بوت کړلو. ما وایي چې خو چې دیای ورته مینده شي، ما وایي چې دا دیای مې به څه کوله تېره دوه میاشته درهیې مې تېره کړو دیای مې ور خلاص کړو. هره خو ظالمان دي نه په ستړیېږي.
د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي سرتیرو ځایي مشر جنرل افیسر کمال ممتاز حسین په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان په کور کې د سیمه ییزو خلکو سره حال تېرولو پر مهال بېدرکه شوي کسان په یو میاشت دننه د خوشي کولو ژمنه کړې وه. بېدرکه شوي کسان پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مهمه غوښته ده او وایي که په دوی کم جرمونه وي نو عدالتونه دې پیش کړي. حکومتي چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غوښتې وړلې شوې، خو پی ټی ایم وایي دوی غوښته له کتنه نه شوې او اوس هم په زیات شمېر سره خلک بېدرکه دي او عدالتونو ته نه پیش کړی سوي. عدنان بیٹنای ڈیوا میران شاہ.
اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زه یو بل مهم راپور ولورې ته چې د سپریم کورت قاضي فیض عیسا چې دی هغه د پوز په وړاندې ویلي دي چې دوی دې په ولسی چارو کې لاسوهنه نه کوي او دا د کورت یا د محکمې واک دی چې د ولس ستونزې یا د هغوی قضیې حل کړي. خو د دې په وړاندې بیا پوز بیرته د قاضي د عیسا دغه امر ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولاچا په خپل راپور کې.
روان کال فروری میاشت کې د قضیې فیصلې جاری کولو په موقع عدالت د تحریک لبیک احتجاجي پلت په محل د ځینې سیاسي ګوندونو او استخباراتي ادارو په کردار نیوکې کړې وې او فیصله لیکونکي جسټس قاضي فیض عیسا د پلت خورولو په موقع د فوزي چارواکو کردار د دستور په ضد ګرځولی و. او دې سره د هیواد فوزي استخباراتي ادارو ته پراتون کې کې سویلین چارو کې د لاسوخنه نډډه کولو احکامات هم جاری کړي وو. پرستو کې د واکمن تحریک انصاف او اتحادی عوامي مسلم لیگ او ایم کیو ایم لخوا د سپریم کورټ د فیصلې ته بیا کتنې خواستونو خبر مخې ته راغلی وو. او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه اوس د هیواد انتخابي کمیشن او سویلین ادارې آی بی او مهم فوزي استخباراتي ادارې آی ایس آی هم د اعلی عدالت د فیصلې ته ننګونه کړې ده. او د آی ایس آی لخوا د مرکز نماینده وکیل یا اټارنی جنرل د لارې اعلی عدالت ته ورکړل شوی خواست کې د فیصلې ته د بیا کتنې غوښتنه شوې ده. رپورټونه زیاتوي چې په دغه درخواست کې دریس خپل کړی شوی دی چې فیض آباد احتجاجي بلد فیصله کې د آی ایس آی او فوزي چارواکو باندې بې ځایه تورونه لګولي شوي دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلی قانوندان او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور د ریاستی ادارو واک سره تړلې فیض آباد احتجاجي بلد عدالتي فیصله تاریخي بلي. او زیاتوي چې د بده مرغه فوزي ادارې د اعلی عدالت احکامات عملي کولو په ځای د بیا کتنې خواست غونډې بې ځایه ګام اخیستی دی.
دین مکه کا تاسو یاد دي نه اسلام آباد های کورٹ او جج بیا اوس جج نه ده شوکت صدیق کی اغم هغه د نړۍ په دوران کې دا وی دي دا خبرې کوم دا اوس دی باندې دی په ته خلاف هغه دا یو کوم سوالونو په شکل کې هغه خپل چې دا څوک دا کوي څوک دا پر ته راوي څوک دا ځای فروت او سره ځای څوک ورته دا پروټیکشن را کوي دا ډېر خبره ده. اوس یو ډاکټر ته سره دي نه ډاکټر با د بیماری نشاندهی به کوي هغه ته به دام وایي چې که د بیماری نه بچ کېدل غواړي نه اندر به دا پرهیز وکړه. نو دغه پرهیزي دغه پرسکریپشن یا نسخه چې وه هغه باندې خفه شوي دي نقصان خو شوی شوی دی. خو دې هغه خپل دغې کې په دې خبره ګوته ایښې وه چې
کال 2019 احتجاجی پرلت خورولو په موقع ټولنیز رسینو کې هغه عکسونه هم مخې ته راغلو کوم کې چې یو فوزي جرنیل پرلت کې ګډونوالو کې پیسې ویشلې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه د سپریم کورټ کال 1980 ټاکلې شوی ضابطو د لاندې عدالتي فیصله کې یو اغېزمنه ډله تر دېرشو ورځو میادو کې د بیا کتنې خواست کولی شي. خو اخباري رپورټ تر مخه د سپریم کورټ رجسټرار د فیض آباد احتجاجي پرلت فیصلې په ضد دغه میاد تېرېدلو باوجود د بیا کتنې خواستونه وصول کړي دي. فیض آباد احتجاجی پلت نرستو را پاکستان سینٹ غونډه تخپل وینا کې د فوز سر لخکر ویلو کو دی کې د فوز لا سخنه ثابت شونه دی بخپل سوکې پریک دی. او مهمه خبره ده چې د سپریم کورټ په دغه فیصله کې په پرلت کې د فوزی دارو د منفی کردار پخلې شوې دی.
اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې زو یو بل مهم موضوع ولورې ته غواړو ستاسو سرڅېړنه هم شامل کړو په خبرونه کې چې د پاکستان پوز د داسې شپږویشت ریټایرډ یا پخوانی پوځي افسرانو نمونه د نمونو یو لیست جاری کړی دی چې پکې پخوانی جنرالان بریګیډران د مرکزي او هوایی پوز افسران شامل دي. پوز ویلي چې یوازې دغه پخوانی افسران به د هیواد دفاع په اړه څېړنې کولی شي. په دې اړه غواړو چې نور تفصیلات او څېړنه ستا سره په خپرونه کې شامل کړو چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر صاحب. پیر صاحب، که د پاکستان پوز د پیمرا له لارې داسې یو کار کړی دی، دا څه مطلب لري؟
نو جی، دا خو دوی کوشش ده په داسې چې کوم دوی دا کار کړی ده، دغه نه دوی کوشش دا ده چې کوم بیانیه ده د پاکستان د ریاست اغه پر مخ بوزي او اغه خلق اغه بیانیا چې کوم دوی وای چې د پاکستان د سلامتی یا د پاکستان چې کوم دوی ورته مفاد وای او وی په خلاف وی. او بنیادی خبره دا چې خلکو आवाज خلکو ژغ اغه کول ډوبول او اظهار چې کوم ازادي ده د اظهار اغه باندې قدغن لګول او خپل یو بیانیه چې کوم د ریاست د چمو جوګرو د حکومت نمونه دی شپږوش نمونه په دغه ټول هغه کسان دی لکه جنرال شعیب ملک ته کسان چې هغه د هند په خلاف دی د جمهوریت په خلاف دی، د فوج په حق شي دی، د طالبانو حمایت دی. نو چې کوم ریاست بیانې دا هغه خلق دوی خالی پرېږدي چې هغه به نو دا خالی اوس دا خو یو مثال ده. د نه علاوه چې کوم موږ وکتل دوه ورځې مخکې دی هغه رپورټ راغلی او پرون د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان بشری حقوقونو چې کوم کمیشن ده هغوی هم دا ویل چې تیر کال الیکشن سے دوی داسې ماحول جوړ کړی و په سینسرشپ و په جرنلسټانو باندې په هغه خلکو باندې چې کوم تنقید کوي یا ژغ پورته کوي نو دا ټول هغه کوشش روان ده په دا یو بل شکل دا په دغه عام خلک لکه جنرال ترت مسعود ده هغه اوس یو داسې سړی ده چې هغه ټول خوایي چې داسې متوازن او لکه بیلنسډ خبرې کوي هغه چې چیرې غلطي وي هغه جوتوي په هغه باندې هغه نومونه دی پکښې اچولی دا ټول سر هغه نومونه دي چې هغه خلک دي چې کوم همیشه د فوج حمایت کړی ده او د فوج یا د ریاست چې کوم بیان ده هغه په مر نو دا هغه یو کوشش ده د پمرا په تر باندې
پیر صاحب ک پوز داس کوي چې خپل مفکوره یا بیانیه په مخ باندې بیای د دې په اړه د پاکستان نور څنګه یا مثلا مطبوعاتي څنګه سوای
مطبوعاتي څنګه خو اوس دغه د کوماتاستو چې هیومن رائټس کمیشن رپورت راغلی ده هغوی هم دغه خبرې کوي چې پاکستان شي چې کوم اظهار ازادي ده هغه ورو ورو کمیږي لګیا ده خلک خبرې نسي کولای دغه سې پابندي ده بندیزونه دي بایټس فار آل دا یو بل یو این جی او ده هغوی کار کوي په دا ډیجیټل هغه باندې چې خلک انټرنیټ څومره زیات استعمال په هغوی هم دا خبره کوي چې کوم صحافیان دي چې دوی نگرانی زیاته سوي ده دوی ډارول دوی تنګول زیات سوي دي داسې صحافیان هم دي چې هغوی په خپله ځان باندې سلف سنسرشپ چې ورته وایي ډېرې خبرې هغوی د ډاره نشي کولای یا رپورټنګ نشي کولای او ډېر خلک یې نوکریانو نه وباسل هغوی روزګار په خطرې شي سوای اخبار لکه ډان اخبار په هغه باندې پابندي لګولې وي دغه سیب موږ ولیدل په جیو باندې نو یو داسې پاکستان شه هغه اوس چې کوم دي ادارې هډارې شي خلک هډارې شي صحافیان هډارې شي او هغه خلک هغه سوشل اکټیویسټ چې چا ژغ پورته کوله هغه یې یو ډار ولا هغه دا انټرنیټ زیات سوای دا ور سره ور سره دوی چې کوم د ریاست اسپیشلی د فوج طرف نه چې کوم بندیزونه دي چې کومه یره ده هغه زیاته سوی ده
مننه پیر صاحب ستاسو څخه
ډیره مننه
دا وایس اف امریکا د جوړه کتر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو رپورت او تاسو وړاندې کوو چې د هغه هوا د خزانه وزیر اسد عمر ویل دي چې پاکستان د ټولو پالیسیو په برخه کې په اساسي اصولونو باندې له آی ایم ایف سره موافقه ته رسیدلی او هیله څرګند کړي چې هوا د پراتلونکو دریو کلونو کې ل نړیوالو بانکونو څخه نږدې 22 ارب ډالر پور ترلاسه کړي الیاس خان په تیر خبرونه کې زموږ همکار ته د حال تیر کړي او ریدو ته تاسو پام راګرځو
نن د کابینه د غونډې نرستو د اطلاعات وزیر فواد چودري مطبوعاتو ته دغه ویلي دي چې کوم یو امنیسټي سکیم چې کوم دغه پټ جایدادونه ښکاره کولو په اړه د حکومت هم راوړل غواړي چې دغه رنګ د پاکستان چې دا وخت کم د بیلس آف پیمنټ شخړو سره مخ دی چې په دې کې دوی ته د مختلف ټیکسونو نه یا شتمنې طبقې یا کاروباري حضراتو نه نورې پیسې په ټیکسونو حکومت کې ترلاسه شي نو دغه نن د کابینه یو مهمه ایجنډا کې شامل وو خو د وزیر صاحب دغه بیناوه چې نن په دې باندې نور بحث کولو دپاره د کابینه غړو نور وخت وغوښتو چې دغه رنګ دغه سکیم چې کوم دی دغه یو برابرېدو دپاره دې لږ وخت ورکړل شي او دغه به دوباره په کمیټه کې په دې باندې بحث کېږي زه به دام لږ اورېدونکو ته وایم چې د دې سکیم مقصد چې کوم دغه بلیک منی ده یا چې ستا دغه پټي پیسې ویل کیږي چې کوم ښکارا نه وي او هغه ډاکومنټډ نه وي هغه وایټ کول دي چې دغه رنګ حکومت دغه تجارتي خساره خپل او د مختلف چې کوم شخړې دي او دغه غړ غړ تاجران کاروباري حضرات چې کوم دي دا د ټیکس نت د لاندې راولي البته په دې کې چې کوم ستونزې حکومت ته روان دي په هغه اړه باندې تدوی چې کوم د ټیکس دغه مسله ده دغه پوره کېدو لپاره دوی تر دې دمه په دغه سیس کې کامیاب شوي نه دي او اوس هم پاکستان دا وخت روان مالی کال کې تقریبا د 400 ارب روپو د ټیکس د کمی سره مخ ته دغه رنګ ولا مهمه چې کوم په دې کې په ایجنډا آیټم او فوج سیب هغه دغه چې کوم کم منی لانډرینګ دی او غیر قانوني توګه باندې د پیسو اورلو رولو چې کوم دغه لین دین دی په دې اړه باندې د فوج چوتري دغه ویناوا چې دا به مونږه منطقي انجام تر رسو او چې کوم د ایف اے ٹی ایف له خوا دغه مطالبه کیږي چې کوم د پاکستان کې دغه یو کمزور نظام دی چې په دغه خلکو باندې دوی لاس نشي اچولی نو د دغه ویناو چې پاکستان پینل کورټس کې به مونږه ترمیم راولو او دغه رنګ چې کوم کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ دی د مخنیوي چې کوم په صوبایي کچه باندې مختلف محکمې دي دوی سره په دغه اختیار وړاندې نه نو او اوس په دغه کې دوی ترمیم راولي او د منی لانډرنګ چې کوم تفتیشي کار دی هغه به هم د اختیار کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ته ورکول کیږي.
الیاس خان صاحب یو بل مهمه خبره نن په کابینه کې آیا اسد عمر د پاکستان د خزانه وزیر چې دی هغه د آی ایم ایف سره د خپل خبرو په اړه کوم معلومات ورکړه کنه د دوی د خبرې کوم ځای ته رسیدلې دي روسی معلومات څه دي؟
جی نن خو دغه تما وا چې دیبا کابینه په دې باندې په اعتماد کې اخلي او وروسته یو پریس کانفرنس هم متوقع و خو هغه ونه شلو او البته پرون چې کوم دغه مطبوعاتو سره خبرې اترې اسد عمر کړې وې دلته ناوخته په هغه کې دغه ویلي وو چې پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د شپږ نه اته بیلیون ډالر فور پروګرام چې کوم دی نو هغه په پالیسی کې شه باندې لوزنامه سر ته رسیدلې ده او د غرنګ پاکستان چې کوم د دې بلابل شرایط دي هغه په دې پاره باندې اوس هم خبرې اترې روان دي خو زیاتره سيزونه چې کوم دي هغه مونږ سر ته رسولې دي او د غرنګ چې آی ایم ایف سره زموږ کوم د لوزنامه سر ته ورسې نو دغه نه رسو دغه ویناو چې ورلد بینک په هم مونږ ته بیا اته بیلیونه ډالر او دغه رنګ آسیایي پرمختګ بینک نه شپږ بیلیونه قرض یا پور ملاوېدو هم پاکستان ته امکان دی.
او یو بل خبره چېډونکې په دې برخه کې څه وایي چې دغه د آی ایم ایف سره د قرضې خبرې چې روانې دي دا څومره کامیاب دی او دا به څه ګټه وکړي پاکستان ته؟
جی فواد صاحب په دې اړه باندې چې کوم اقتصاد پوهان دي هغه دا غنی چې یو خوا د آی ایم ایف چې کوم د غفور پاکستان ته ملاو شي د دې نه به تر څخه د پورې خو د پاکستان مالیاتي نظام خوشي خو بل خوا د آی ایم ایف له خوا چې کوم شرطونه دي دغه چې کله نه عملی کیږي پاره کې دغه د روپۍ بیا نور را کمول الریډي دی حکومت کې دا 15% د روپۍ بیا د ډالر په مقابله کې را کم کړی شوی دا د بجلی ګیس بیا نورې ځای کول یعنی دې کې چې کوم سبسډي حکومت ورکوي یا رعایتونه هغه به ختمول کیږي همدا غرنګ د مالیو به یو جال خپرول کیږي چې لوجه به په عام اولس غټ بوج کړوي او په ملک به د ګرانۍ یو نوی طوفان مخ ته راشي همدا غرنګ د اقتصاد پوهانو دغه هم وینا ده چې پاکستان دا وخت د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ ته چې پکې ملکی او غیر ملکی قرضې ډېر زیات شوي دي او دا د هیواد د کل مجموعي پیداوار یا جی ډی پی 3% برخه چې کنده هغه په غیر ملکی قرضو کې پاکستان ورکوي او دا غرن تجارتي خساره هم 3.5 بلیون ډالر ته رسیدلې ده دا غرن کار 20% او د ګرانۍ شرح هم ډبل ډیجیټ تا یعنی تقریبا 9% تا رسیدو امکان دی او پاکستان چې کوم د یو شمېر ستونزو سره مخ ته اقتصاد پوهان دغه بنا د دې دغه غنی چې د دې کې په یو طرف ته مالی ډیسپلن وراشي خو بل طرف ته به عام اولس چې کوم دی دغه ګرانۍ نه نورم اغیزمند کیږي.
ډیر مننه سلامات اوسه الیاس خان صاحب ژوند اوسه.
د وایس اف امریکا ډیوډا ګول او کډرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم جو د فرانس ولوري ته چیرچې سر شهر پاریس کې په لرغونی کلیسا چې ناتر دام نومیږي په هغه کې اور لګیدل دي. تفصیلی زموږ همکارا منزه شهید راکوي.
په پاریس ښار کې د 12مې پیړۍ په خوانی او پیژندلې ګرجا نوټردام کې د اور لګېدو له کبله دغه تاریخي ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی، خو اور وژونکي عملی ویلي د ودانۍ دوه لوی مینارونه یې د سوځېدو څخه ژغورلي دي. د پاریس ښار د اور وژنې څانګې مشر جین کلاید تیره شپه ناوخته د یادې ودانۍ به هر خبریالانو ته ویلي د نوټردام چرچ مهمه ودانۍ د تباهۍ نه ژغورل شوې ده. نوموړي ویلي د اور وژنې په دغه عملیاتو کې د عملی یو تن سخت ټپي شوی دی. د اور لګېدو د پیښې وروسته په یو وخت کې د اور لمبې تر 100 مترو پورې لیدل کېدلې. په دغه اور کې د نوټردام چرچ پوره چت سوځېدلی او مهمې برخې یې پریوتې دي. د یاد چرچ یو ویاند د فرانس مطبوعاتو ته ویلي و چې د چرچ د لرګیو جوړه زیاته برخه امکان دی تباه شوې وي. نوموړي ویلي په دغه تاریخي چرچ کې د لاس جوړې یا آرټ نمونې او ګڼ شمېر مقدس شیان د ودانۍ نه ویستل شوي دي. د دغه اور د وژلو لپاره په عملیاتو کې 400 تنه اور وژونکي وو. تر دې دمه د 12مې پیړۍ دغه تاریخي چرچ کې د اور لګېدو سبب نه دی معلوم شوی، که څه هم د فرانس میډیا یا مطبوعات راپورونه ورکوي چې د چارواکو د خولې ویل شوي امکان دی دغه اور د چرچ د بیا رغونې د کار له امله لګېدلی وي. په دغه چرچ کې د بیا رغونې د کار لپاره یو شمېر برخې د وړاندې نه ټوټې ټوټې کړی شوي وي او چارواکو ویلي چې هلته د کانزو مجسمې تېره اونۍ لرې کړی شوي وي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، زموږ د ملګرو په شان زه هم د خپلو تاریخي برخو په سوځېدو ډیر غمجن یم. نوموړي د دغه پیښې له امله د وړاندې نه پلان شوې خپله ولسي وینا ځنډولې ده. د پاریس ښار یو حکومتي وکیل دفتر ویلي چې د اور لګېدنې دغه پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د نوټردام په چرچ کې د اور لګېدو وروسته مرستندویه کارکوونکو د شاوخوا ودانیو نه خلک خوندي ځایونو ته رسولي. دایني شاهدانو تر مخه دغه اور د ماښام 8 بجې لګېدلی و چې سمدستي وروسته بیا د اور وژنې عمله سره د خپلو ټرکونو هلته ورسېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر د دغې پیښې سمدستي وروسته ولیکل چې د پاریس په نوټردام چرچ کې دغه اور ویرونکی دی او په کار دی چې زر تر زره مړ شي. د پاریس ښار نوټردام چرچ د اروپا تر ټولو تاریخي او د زیاتو سیلګرو د سیل مرکز دی چې هر کال په میلیونونو سیلګر یې لیدو ته ورځي. د 12مې پیړۍ دغه تاریخي چرچ یادونه په پخوانیو کتابونو کې هم راغلي.
امریکا جوا د کتر منور دونکو وجود استرالیا ولوري ته چیرې چې یوې انا ما یتیمان ماشومان په شام کې د کډوالو په کمپ کې میندل دي. تفصیل یې د وایس اف امریکا په ریپورت کې مجاهد جواد راکوي.
د استرالیا یوې لوی ادی یانیا لپنځه کال هلو زلو وروسته بیرته په سوریه کې خپل لمسیان وموندل. کارن نیتلتن د استرالیا د سیدنی لمنو څخه د کلونو رئیس هڅه کړې چې خپل مسیان په سوریه کې ل روان نورین څخه وژغوري. دغه ماشومان چې په جګړه کې یتیمان شوی و له باغو څخه د داعش له وتلو وروسته د کوردانو تر کنټرول لاندې د کډوالو یو پنغالی ته تښتیدلی و. ولس کلنه زینب خپل دوه ماشومان لري او دریم یې په ګیډه دی. د زینب دوه ورونه له خپل پلار خالد شروف سره یو ځای په یو هوایي برید کې وژل شوی دي. خالد شروف د داعش یو ظالم جنگیالی و. د به پرقه کې خپل کوچنی زوی ته د انسان سرونه په لاس کې ورکول او بیا به یې له هغه څخه اخیستل شوي انځورونه پوست کول. په 2015 کال کې شروف خپل دا ګناه منلې و چې په استرالیا کې د ترهګرۍ د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کاوه او له همدې امله د څلورو کالو لپاره بیا بندي شوی و. تر هغې وروسته بیا هغه د خپل ورور په پاسپورټ باندې له هیواد څخه ووته. د هغه میرمن ټیرا چې مسلمانه شوې وه د جګړې په سیمه کې د کولمو د ناروغۍ له امله مړه شوې وه. د استرالیا چارواکو کیرن نیتلټن ته ویلي چې ژر به ورته د هغې لمسیان وسپارل شي. دا وایي حکومت ویلي چې دغه واړه ماشومان به راته راوسپاري او هر ډول مرسته به وکړي چې دغه ماشومان بیرته له ټولنې سره یو ځای شي. دغه ماشومان هیچ چاته کوم خطر نه پیښوي. دا لا څرګنده نه ده چې د دغو ماشومانو بیرته راستنیدنه به څومره وخت ونیسي کوم چې د اوږدې مودې راهیسې له ترهګرو داعشیانو څخه د تښتېدلو هڅه کوي. د استرالیا لومړي وزیر سکاټ موریسن وایي د هغه حکومت غواړي چې هیواد ته د دغو ماشومانو د بیرته ستنېدو په برخه کې مرسته وکړي. دی وایي هر ځای کې چې په ځانګړې توګه د ماشومانو مسله وي نو موږ د سره صلیب له ادارې سره کار کوو چې استرالیا ته د داسې ماشومانو په راستنېدنه کې مرسته وکړي.
خدرمن اوریدونکو او لیدونکو د دیوه خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او ستاسو قربانه وو زمونږ شهید
او زنه سره کار
تخنیکی اړخ زموږ همکار و د دې خپرونې پروډوسر نایله محمد او د وروسته به د شپه په خیر خپرونه تاسو ته افتخار او سنت سره وي. ډیره مننه کوم ستاسو څخه او تاسو په لوی لاس پاره سرلوړه او آباد اوسئ.